درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه وساده ازادي رډيو د نن رسیدو خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او آرام ورځ په مو پیل کړی وي. دا ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د FM په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ لا ویب پاڼې کولی شي چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د نننیو خپرونو پیل د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا ناټو تھړون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استایي خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس او یو شمیر نورو سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څیړونکو وحید مجده پور وژل کېدو خوښیني څرګنده کړې ده. او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د ناټو تړون ویلي په افغانستان کې خلک ستایي چې د خپل ډیموکراتیک حق ته ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان سلتنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. یان سلتنبرګ دا مهم او ګڼل چې انتخاباتي کمیسونونه د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څیړونکو او کارپو وحید مجده پر وشل کېدو خوښیني څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماخام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. وحید مجده افغان لیکوال او څیړونکو چې وخت نا وخت یې له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګا په نورو سیاسي مسلو خبري او څرګندونه کولې او همدارنګا لیکوالو لا اجرایي ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکو او قتلې یو تروریستي عمل وو. په ټولنیز رسنیو کې غنو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجده وژنه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. غونډه مسکو کې جوړه شوې وه. د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي. د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په پرونۍ غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوې څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي. د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو او همداراز د سوریې او افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت نورو ته وړاندې کړ. تاسو لاسادي رادیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر اونۍ سوابې ته پلاره ل خپل موټر چلون کې سره یو ځای به درک شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرونو ویل چې دا خی په پاکستان کې روانو جبري بے درکیو یو بلپی خوی. ادریس خټک د نوشیرې اوسیدونکو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارن نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه هیڅ خبره نه ده کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریلی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې کړنل کیږي چې په اسرائیلو کې یو بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بینی ګانس په اسرائیل کې د سپین او آسماني ګوند مشر دی. دا هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرائیلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ایتلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 200 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دې افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادله حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سروي له جزئیاتو به موږ خبر کو چې خی په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وختو یو شمیر نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورسپانو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا د ازادۍ راډیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وکی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي مشر ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلي دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناتو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیرونی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستوالو طالبانو تشتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پیل سره مرسته وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سی اقدام اعتماد جوړوي. هله د چمش په د سولې د مذاکرو بیا پیل تنځ دی کړی او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیت ځواکونو روزنی او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره د برمته شوو استادانو په خوشی کولو کې هڅه کړې. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټوټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پریس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سې شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځای خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مولدل چې ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادلې هر کله کړې هم دارنګ سپینې ماڼۍ هم دا ګام ستایلې دي. اخوا پینټاګون په یو تازه رپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. په دې رپورت کې راغلي ایران په دې سربېره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف دا دی چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور د غرازوی ایران نغواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودیدونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشین کوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړي دي، خو څو ځلې تایید کړی چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللی دي.
بلخوا یو سروي خي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وشلي. دا سروي چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په بل رپورت کې.
د دې نوي سروي پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلی چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مرشوبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلي دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د آزادی رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي تر لاسه شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وشل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2013 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لویدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشې کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنکړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشې سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشې سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادلې سره یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لک زیات یا غیرای چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې او وروسته کارول شوی وي له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغه رایو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسون او یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې موضوع ته کتنه کړي.
سره لدی چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه وو، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنه چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسون طرزالعمل او لوایح د هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د دې رایو د محلونو کارتونو بایومټریک دستګاوي ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته غړي باید بیا وشمیرل او پاړې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه 102000 اختلافي رایو څخه 40000 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 45000 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوې دي. د کمیسون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسون وایي کارول شوې رایې د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات لستونځ سره مخ شوي و چې د کمیسون کارکونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نو موړی وایي چې د غړای بد څارونکو نوماندانو د استادو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومټریک دستګاوو له معلوماتو سره مقایسه شي.
مو مراجعه میکنیم هم
د وی مونږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې دي مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکونکو لیست چې د انتخاباتو د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوی مراجعه کوو. ښاغلی حق پرس وایي کمیسون د پرته له بایومټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسون د وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخې کې تېروتنه کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي د وی د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که څه هم یو کارکونکو یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکو باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 102012 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک دستګاوو کې نامنظم معلومات موجود دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان ا فوټ
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت
څخه د
هغې حکومت نه واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په اروپایی ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره استماعیه غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړي. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتې جلالزی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازی مایک کویګلی په یوه ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دي که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه په تحقیقاتو د پایل په پریکړه پورې تړل شوی و. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یوه امتیاز په بدل کې د یوه کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی و ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل
I say to the ambassador in response I want nothing
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکی ته وایي چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
I want nothing.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استیمایي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولې کنه. د امریکا د جمهور رئیس ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پولیس شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرراً دا تورونه رد کړي دي.
او سمي ورپیا د مهمو خبرونو سرټکی. ناتو وی په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستای، خو دوی هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناتو مومنشي یان ستولتنبرګ خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د سیاسي څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لاره کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کیږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بن ګانس بریلانو شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې واربیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور نیولی. دوستانو خبرونه ملاساته رادیو نو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. مخکې له دینه چې د ژوند رنگونو ته ورشو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اسمت الله افغانیار د هلمند نوای وحید مجده وشل کېدل د بیان پر ازادي ښکارا او څرګند برید دی او موږ پر خبر یالانو او لیکوالو بریدونه خاندو. سخی بادشاہ شاهین وای چې افغانستان یو وبخې چې وحید مجده یو اتلوخ او د افغانستان په اړه خن نظریات لرل. د هلمند ولایت څخه شایسته خان وای چې ولسمشر ک د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ ته دوام ورکړي سوله راځي. او همدارنګا یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی وای هماسي چې امریکایانو او طالبانو د بندیانو د تبادله لپاره په زابل کې اوربند وکړ. دغه سي اوربند په ټول افغانستان کې امکان لري. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي وسمخ کې لدینه چې فرشتہ نگارا شي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه.
نوم علی شاده، اصلن دی پکتیایم او پیلن په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالینم.
که دی پخوا وختو په خلرات وای چې خلکو بخپلی کوټی څه رقم ته ودولی
زغال خستل او غ زغال به بیا منزل لغه به وچول بیا بیا غ زغال تازه کړه لا به منکل کې کې خلص زندل لاندې به ورننه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شاینونه کار اخلي
په دغه زغال او تازه کول نه ملکه ډیر پیګو اسا خو بیا لرګي سیزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا غ منکل کې غدو پایو وتا کې ما سندل نه دی وتکین
کومه خو بس غال نه نیولی
ایمو اټول پامیل خراب کړي وو اټول به هه سپراتو خو بیا همسایه و کور آباد راغل چند نارنجان خلی کر چول چا مستر کول چا اچار کول بس بیا خدای خکرو
سرقه مو د زغاله خنه او تازه کړي که څنګه
د زغاله یا خد نو تازه کړي یا دومه تجربه نه وا چغه صحیح اساس پټ کی یا نارنجي او پټخه پکی دي کنه
وضعیت د سرقه مو کلغن راتوي سر دي ګانګس و څنګه وي
بيخي پزان نه پېدو بيخي بهسه او فقط وایي چې کومه دوا دي خوړل د ټول بهسه پروتو
لغه ورسته به کومي خبري په نظر کې نيسي چې بیا زغالونه نيسي
دا خبره په نظر کې نه سو چې زغال باید خه تازه شي هغه زغال باید خه په ایرو کې خاکستر کې پټ شي بیا یو نارنج پټخه پکی دي بیا ان شاء الله به کوم تکلیف نشته وته